دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې به خبرونو ته ورسو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پنجاب په ډیر غازی خان کې د سورلو د یو بس او ټرک جنگېدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د خدي قبیلې احتجاج کوونکو سره د عثمانزو د جرګې مذاکرات کامیاب شول. په کابل کې د امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې او د لویدیځ یو شمېر سفارتونو او ملکي استازو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خپل وسلوال عملیات ودروي. د پنجاب په ډیر غازی خان کې د سورلو د یو بس او ټرک جنگېدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره 28 ته ورسېده. په دغه پیښه کې سلویخ کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي چې بس د سیالکوټ نه راجنپور ته روان وو چې د ډیر غازی خان په جوکیارشا سیمه کې د ټرک سره وجنګېدو. په بس کې سپاره زیات هغه مزدوران وو چې د لوی اختر لمانځلو لپاره خپلو کورونو ته روان وو. پولیس وایي په جوبل شوو کسانو کې د ځینو صحي حالت خراب دی. د پاکستاني رسنو تر مخه په بس کې اویو نه زیات کسان سپاره وو. د پیښې وروستو جوبل کسان د ډیر غازی خان ډی ایچ کیو او ټیچنګ روغتونونو ته وړل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د خدي قبیلې احتجاج کوونکو سره د عثمانزو د جرګې مذاکرات کامیاب شول. نن سهار خدي قبیلې په میرعلي کې د احتجاج پر مهال د ټولې ضلع بجلی بنده کړې وه او د بنو غلام خان لوی لارې تړلې وه. دغو کسانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د ژمنې سره سم د روان کال د فروری په 28 د نامعلومو وسلوالو لخوا د شوې تحصیل تختبلې شوي هغه شپږ کسان راخوشي کړي چې څو ورځې مخکې یې وسلوالو ویډیو خپره کړې وه. د شمالي وزیرستان انتظامیه د بجلی د منقطع کېدو او د لارې د تړلو نه پس احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره د عثمانزو یو جرګه میرلی تاستولې وه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د احتجاج کوونکو او جرګې ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې د ټولې ضلع بجلی بحال او د بنو غلام خان لویه لاره خلاصه شوه. جرګې احتجاج کوونکو ته ویلي چې انتظامیه به د روانې میاشتې په 26 نیټه د تختول شوو کسانو د خلاصولو په لړ کې د پرمختګ نه خدي قبیله خبروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو سرګندونې غیر مسلکي او له وخت نه مخکې بللې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو چې درې ټکسي وانان په دې تړاو پوښتلي. هغه وروستو جیو نیوز ته ویلي چې د سفیر لور تختول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ډور سرګندونې دوه اړخیزه اړیکې او د سیړو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان چمتو دی سعودي عادي پیښې د سیړنې په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي او د همدې لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږي. د هغوی د موندنو په رڼا کې به د افغان سفیر او ډیپلوماټانو د بیرته ورګرځېدو په تړاو پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباده وتښتول شوه او د افغان حکومت په خبره تر څو ساعتونو وروسته په داسې حال کې خوشې شوه چې سخت تشدد پرې شوی و. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت لخوا د خپل سفیر د ورغوښتو په اقدام خفګان ښودلې دی. د جولای په 13 د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په جدي ډول په لوړه کچه د دې پیښې پلټنې کوي او په دې اړه افغان سفیر ته وضاحت هم ورکړی. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د قطر په پلازمینې دوها کې د خبرو په وروستي پړاو کې د پام وړ پرمختګ کولو کې پاتې راغلي، خو موافقه یې وکړه چې په راتلونکي کې به سره بیا غونډه وکړي. د بین الافغاني خبرو اترو د دورودنۍ غونډې په پای کې د جولای په 13 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل شول دواړه خواوې هیله مند دي چې خبرې اترې به په لوړه کچه جاري ساتي تر څو جوړجاړی ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحتي د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مو درلودل. د خبرو د دغه دور مقصد دا و چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې موږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو.
لوی اختر چې د جولای په شلمه په افغانستان کې پیلېږي د اوربند پاړه پکې سنی دی ویل شوي. په تېرو وختونو کې طالبان او افغان حکومت د لوی اختر د رخصتیو پر مهال د لنډې مودې په اوربند سره سلا شوي وو. او وروستی خبر دا چې په کابل کې د امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې او د لویدیځ یو شمېر سفارتونو او ملکي استازو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خپل وسلوال عملیات ودروي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوه لیکلي، د طالبانو روان بدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې او په دوحا کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له دعوو سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقص، په زندانونو برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور تښتونې تر پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي،
په کار دا ده چې د افغان حکومت نه مهاجرت وشي، د افغان سفیر نه مهاجرت وشي. پرایم منسټر عمران خان له په کار دي چې زر تر زره ډاکټر اشرف غنی سره رابطه وکړي.
د ترګری ضد عدالت د کراچی له مرکزی زندان غوښتنه کړې چې د علي وزیر د صحت معاینه ریپورت دی ورته د جولای تر شلمې وړاندې کړې. د علي وزیر وکیل وایي،
علی وزیر چې کوم ماته ویلی هغه ما پکې دا لیکلی دي. د ملا د مهرو مسله ده او ډېره سیریس مسله ده. دومره ده چې کوم وخت کې د عدالت کې پیش شو نو دی ودرېدې نه شو، نو د تی کرسۍ کې خو د په کرسۍ ناستو.
د افغانستان په خوست کې د هیواد امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې غونډه شوې ده.
زبو په سترګې اړوم شم چې تو په قربانۍ باندې سترګې پټه کړم. ای تو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه دروردونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان دا وخت را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. د زلمی خلیلزاد به په اسلام آباد کې مصروفیات څه وي؟
ډیره مننه ستاسو. د زلمی خلیلزاد د مصروفیاتو په اړه باندې خو رسمي څه نشته. البته د اسلام آباد ته د رسیدو خبره زلمی خلیلزاد ته کوم نږدې سرچینې دي، ذرایع دي، غیم د هغې تایید کړی دي. او دلته په اسلام آباد کې حکومتي سرچینو هم خو په ماضي کې چې کله زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی، دوی یو خود د فوج مرکز کې په ماضي کې اکثر غونډې هم د فوج مشرانو سره شوې دي، لیکن د سفر اکثر د مخ نه اعلانېږي او نه غا ایجنډا او خبرې. لیکن بنیادی خو هم دغه چې کله یو مشکل وي په سولې پروسه کې نو بیا د پاکستان سره ضرور مشورې کوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان زلمی خلیلزاد سره په ماضي کې به زلمی خلیلزاد کړه نه کړه د راتلو نه وړاندې ذکر هم کو چې کوم هیوادونو سره وادي او ژمنې کړي دي نو باید چې هغه ورسره پوره کړي. دا وخت د افغانستان سولې پروسه د یو مشکل سره مخامخ ده او تیر ورځ چې کوم هغه دوه ورځنۍ غونډه ختمه شوه نو په هغه کې داسې پرمختګ نشته چې یو توقع امیدواري وه.
نو تای خان صاحب، په دغسې وخت کې لکه تاسو یادونه وکړه، د زلمی خلیلزاد د سفر څومره مهم دی؟
مهم خو داسې دی چې یو بد حالت دی په افغانستان کې. دا وخت جګړه تیزه ده او په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ نشته او دسې نږدې احتمال هم نه ښکاري، ځکه لکه څنګه چې ما مخکې وویل که 13 ورځ د خبرو سشیان مخې ته راغلی وي، دسې پایلې وي، نتایج وي، نو خو بیا خو به زما خیال داده چې زلمی خلیلزاد به ضرور د پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې د دې موجوده هر مشکل چې دی د دې نه د وتو د پاره چې بین الافغاني مذاکراتو کې نشته، فشرت جګړه هم تیزه ده. د پاکستان چې څومره نفوذ او سر په طالبانو باندې وي، ځکه د امریکې خدا خیال دی افغانستان کې عمومي دا نظر دی او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې دا نظر دی چې د پاکستان یو نفوذ شته. طالبان دا نه مني، پاکستان رسمي داسې نه وایي، لیکن نړۍ کې خونده خبره ده. البته د پاکستان وزیر اعظم خو دا خبره کوي چې د پاکستان په خوا په شان په طالبانو باندې هغه نفوذ نه لري پاتې چې کله امریکایانو د وتو نیټه اعلان کړې ده د خارجانو د عسکرو او امنیتي ځواکونو. لیکن بیا هم دا نظر اوس موجود دی چې په طالبانو باندې پاکستان یو نفوذ لري او باید یې استعمال کړي. نو زما خیال کې دغه بنیادی یو خبره ده راتلونکي په اړه باندې کې د افغانستان. لیکن اوس خو هغه مخکې به د زلمی خلیلزاد په خبرو کې به دا هم یو موضوع وه چې د افغانستان راتلونکي د هوکړو د مواهدو د هغې عملي کول دا شیانو. لیکن اوس خو هغه ټول فوکس چې دی او د هر چا لخوا لومړیتوب جنگ بندي ده، غوربند دی او بین الافغانی مذاکراتو کې پرمختګ دی او دا د نربی. لیکن چې دا نوی نو بیا خو افغانستان د بدقسمتۍ نه دا موجوده حالت هم داسې روان وي.
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و چې تاسو ته معلومات درکول. اوس به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو په لړ کې رامنځته شوو مشکلاتو باندې پاتاسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید له اسلام آباد د خپل سفارتي عملې د ایستلو پریکړې ته سر وګوري. د دوی په وینا د وزیر اعظم عمران خان د هدایتو په رڼا کې د دی پی شي په اړه پلټنې روانې دي. پاکستان د ځینو پارلماني غړو، مدني فعالانو، خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله خیل د لور د تښتونې پیښه غندلې او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې پلټنې وکړي او چټک کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام اوس پرې رپورټ لري.
پاکستان کې د پارلمان ځینو غړو، مدني فعالانو، خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل د لور سره د رامخته شوی پیخي او دغه پیخي رستو د افغانستان د دولت لخوا له اسلام آباد د خپل سفارتي عملې خپل هیواد ته د واپس رابللو په اړه نیوکې کړې دي او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې دي چټک او کوټلي ګامونه پورته کړي. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول په دغه اړه د کورنیو چارو د وزیر د تیري ورځې په خبري کانفرنس هم نیوکې وکړې او هغه وویل چې چارواکي دي د دغه پیښې په لړ کې د سنجیدګۍ مظاهره وکړي.
یو ډېر شرمناک عمل شوی دی دلته او دا غي نه پز بچ کوم نه اعلان شوی دی چې غي خپل دلته جسونه ډیپلوماټان دی افغانستان غي واپس غوښتي دي. زاره خبر ده په یو رنګ خو باغیم احتجاج کول دا سوړه خبره خونه ده. په کم لیول سرویلینس فالو اپ چې د ډیپلوماټانو یا د غي د فیملیز کیږي نو هغه ټول دنیا ته پته ده. خو هغه نه موجود هم چې دا غشن د پیښې کیږي نو زما په خیال دا ډېره د افسوس خبره ده. د دې ژورې دغه پکار دی، پلټنه پکار ده او هاي ول تحقیقات د دې پکار دي.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سېنېټري شیر رحمان ویلي دي د سپارتکارانو او د هغوی د کورونو خوندیتوب د حکومت ذمہواری ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د افغان سفیر د لور سره د ډول پیښه مخې ته راتلل په پاکستان او د دغه هیواد په اقدارو برید دی او هیله لرم چې د کورنیو چارو وزارت به په پوری ډول د داسې پیښو د مخې نیولو لپاره اقدامات وکړي. خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جولای په 13 نیټه په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د سفیر لور د تختونی او پاغي د تشدد په لړ کې د اسلام آباد پولیسو مقدمه ثبت کړې ده. شیخ رشید په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جولای په 14 لکوره پیاده ووته او بیا یې ټیکسی ونیوه او د اسلام آباد کډه مارکیټ ته ولاړه. د نوموړي په خبره په اسلام آباد ښار کې د سرګرو کیمرو ویډیو ښایي چې د سفیر دور تر هغې وروستو راولپنډۍ ته لاړه او هغلته د یو مارکیټ مخې ته لیدل شوې وه. خو د کورنیو چارو وزیر وویل چې پولیس نه دی خبر چې سلسله علي خیل څرنګه له راولپنډۍ څخه د اسلام آباد د منیکوه سیمې ته ورسېده او بیا د پلازمینې اپنها برخې ته لاړه. شیخ رشید وویل په دغه لړ کې د ټیکسي ډرایورانو نه پوښتنې کړې دي او لومړني معلومات یې راټول کړي دي. خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي په کار ده وزیر اعظم عمران خان په خپله په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او له اسلام آباد د افغانستان د سفارتي عملې د وتلو مخه ونیسي.
په کار ده چې د افغان حکومت نه مازیرت وشي، د افغان سفیر نه مازیرت وشي. دا یو غټه پیښه ده. زه دا وایم چې پرائم منسٹر عمران خان لپاره کار دي چې زر تر زره ډاکټر اشرف غنی سره رابطه وکړي او دا سفارتکار چې کوم دي چې دوی دلته دا واپس لاړ نشي نو خبر ځکه چې ردی به ډېر منفي اثرات دي.
په عین حال کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د افغانستان دولت دی له اسلام آباد د سفارتي عملی خپل هیواد ته د ستنولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان د هدایتو په رڼا کې په لوړه کچه د دغه پیښې پلټنې روانې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د لوړپوړي لوړې کچې د سولې بین افغاني خبرې د دې پروسې د لا چټکولو پر ټینګار د جولای پر 13مه پای ته ورسېدې. د افغان پلاوي مشري د ملي روغ جوړې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله په دې خبرو کې د طالبانو استازیتوب بیا د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړ. دواړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پرېکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغني برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مذاکرات تفصیلي داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکرات بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یو پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی هم ناست و چې دواړو ښاغلي عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې تلویزیون خپراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل:
مشرانو، کشرانو، علما کرام،
I would like to welcome all the participants here.
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناستو د ترسراوي د دوو مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکي زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼې سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د دې ښار د مرکزي جیل چارواکو ته امر کړی چې له دوی سره بندي د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر د سي معاینه ریپورت دی ورته د رواني جولای میاشتې تر شلمې وړاندې کړي. د علي وزیر وکیل مشال رډي ته وویل چې موکل یې د ملا او ګردو ناروغي لري. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون بیا ویلي چې ډاکټرانو د علي وزیر صحي حالت ته په کتو په روغتون کې د هغه د درمل نی وړاندیز کړي، خو د نموړي په وینا د پاکستان ریاست د دې کار اجازه نه ورکوي. د مشال ریډي خبريال نیاز علي په دې اړه رپورت لري.
په دې اړه د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویلي:
علي وزیر درخواست باندې لسم نمبر انسادات دهشتګردي عدالت جج حکم ورکو جیل سپرنټنډ ته چې د بوزه د چیک اپ وکړي او په 20 تاریخ ماته رپورت راکړي. په هغه درخواست کې علي وزیر شکم ماته ویلي هغه ماته په کې دالی کلی دي د ملا د محرو مسله ده او ډیره سیریس مسله ده. دومره د چیکم وخت کې د عدالت کې پیش شو نو د ودرې نه شو نو د تې کرسۍ کې خو د کرسۍ ناستو ماته تپوس کو چې بای سنگ واکو وی چې بای واکوم نشم کولې د دې درد مورو د درد لاسا او دویمه غته د ګردوم مسله ده نو باید چې د یو صحیح ټریټمنټ وشي اوس ګور عدالتو کو مرکړه چې سکیږي کو په شلم باندې چټیانې شو نو بیا چې کم نیکسټ ورکینګ ډے پاغه باندې وجه لخم د غور کوي
د کراچي زندان سرچینو د جولای په 13مه ماخه مشال یډو ته ویلي چې علي وزیر لا په کار دی چې په روغتون کې داخل شي د عدالت په امر علي وزیر له جیل څخه روغتون ته بوتلی وو خو د معاینې او دوستنو لګولو وروستو هغه بیرته زندان ته راوستې شوی بلخوا په دې اړه بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای په 18مه په خپل ټویټر ویلي چې ډاکټرانو علي وزیر ته د ملا د درد له امله د سم درملنې لپاره روغتون کې د داخلېدو ویلي خو ریاست د ډاکټرانو دغه غوښتنه رد کړې موږ د سند حکومت سره رابطه کړې خو هم هیڅ ونه شو په دې اړه بیا سند حکومت څه نه دی ویلي خو د جولای په 18مه د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې په یو غونډه کې د سند د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د مشال ویډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي
علاج کے لیے جو جیل کے حکام ہیں
کہ د زندان چارواکی د هغه د درملنې لپاره کار کوي د هغه با په شپړ ډول علاج کیږي د هغه با هم د انساني سلوک په ډول علاج کیږي او هغه د قامی سملای غړې هم دي
اور ویسے بھی وہ ممبر پارلیمنٹ
علی وزیر چې د وو میاشت راسه د کراچی په زندان کې دي او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچی په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایڈوکیٹ دغه تور ردوی وای چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوی وو چې بیا کراچۍ ته استولې وو د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ ريجستري کې خواست هم وړاندې کړې ده او د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړی اورېدنه شوې ده او له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو د کراچۍ پولیسو د مای د ومې کال 2018 په شالتی پولیس سټیشن کې په یو جوړه مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم خوندلې ده او دغه قضیه هم په عدالت کې روانه ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د خبر د لنډی کوتل اوسیدونکو وایي د بنکونو او ای ټی ایم ماشينونو د کمی له کبله لستون سره مخامخ دي د دوی په خبره د سیمې د شاوخوا درې لکه آبادۍ لپاره په لنډی کوتل بازار کې یوازې یو ای ټی ایم ماشین دی چې د دوی په وینا د ټولو خلکو ضرورت نشي پوره کولای د سیمې سوداګر سرکاري ملازمین او د احساس پروګرام تر نامه لاندې حکومتي مرستې اخیستونکي له حکومت غوښتنه کوي چې ای ټی ایم ماشینونه دي ورته زیات کړي په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو
سوداگر مختلف محکمو ملازمین او د احساس پروگرام مستحق کسان وای ک په وخت روپے ترلاسه نکړي نو د اختر سودا خستونه به هم محروم شي دوی وای لنډی کوتل کی وی اندازې مطابق درې لاکه نفوس ژوند کا او دوی لپاره پټول تحصیل کی یوازې یو ای ټی ایم ماشین موجود دی یعنی د حبیب بینک لمیټډ ای ټی ایم ماشین فعال دی خو بیا د بینک اف پنجاب هلته دا سہولت نه ورکړی او بلکم بینک هم پکې نشتا همایون خان په لنډی کوتل بازار کې د یوازینی ای ټی ایم ماشین ته ولاړ دی او د مشال ریډیو ته وایي
دا کریانه سٹور مې خلک 2 روپۍ راته جمع کړی دي تقریبا نیمه ګنټه مو وش بیخي باندې دا ای ټی ایم احساس پروګرام غبیل دي تنخواګان غبیل دي داسې دکاندارانو او نور بیل دي مخصوصا په 9 بجې راشنده باندې راشي صرف دغه یو ای ټی ایم لوړګی کوي کارج پنجاب هم کولا شي خالی اتوار پر ورځن کولاوی تقریبا 3-4 لک آبادی صرف دغه یو ای ټی ایم دغه لپاره په کار راشي دوه درې بینکونه راشي دوه درې ای ټی ایم راشي
په لنډ کوتل کې دی وزنی ای ټی ایم ماشین ته ولاړ ځن نور کسانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل
یحیی خان بس دلته د لاین دی ولیاړ دی خو په هر را ورځ نو په دې مصیبت کې پنجاب غبندی اجبی لغه کولاوی هر وخت په ځل رښتا سوین دلته چې کم اس کمی 15 ای ٹی ایم مشینونه چې اینی ټایم کولاوین بس دا ضرورت دلته ما خپل دکان دی چیرو کاروبار ایچ بی ایل کے میں اکاؤنٹ دے خپل کم از کم روزانہ مانا یا گھنٹہ یعنی ما گھنٹہ ٹیم خراب ہے
معلوم التاب حسین دے پیشینا ٹرانسپورٹر ما خپل آواز مو سر آرڈر اوران کلینڈران دی اغا تب کرا چھ پلا اور کی دی اگو کورو کی مونگا دلتا پیسے اور گو ما سر ادا ایٹی این کارڈو نے پینجو شفاگو بین کو آگا دو فراغلہ ملاد ما پسا خیشتا دے لاندے نو پسا سو کی داری کرا شما دستوی سوک بیئی اور نو دلتا لینڈ کے ادھر ادھر شما
خیبر نه د کمی سملې غړې او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران پارلیماني سیکرټری اقبال پردای وای چې دوی په دې لړ کې یو شمیر بینکونو او حکومتي ادارو سره رابطه کړي چې په خیبر او نورو قبایلی ضلعو کې دغه د بینکونو ای ټی ایم ماشینونو سهولتونه زیات کړي.
ما د نېشنل بینک او د مختلفو بینکونو سره رابطه کړي دي چونکه پزرګاو چې کونه موږ د احساس پروګرام دی خلکو ته ورکو چې اختر ته کې شي نو ان شاء الله دې اختر نه پس به زموږ پوره پوره کوشش وي او زموږ د دې هدایت هم جاری کړی دي چې تاسو په قبایلی علاقې په تیرا کې په لنډی کوتل کې په سیمو کې چې دور دراز علاقې دي هغوی له تاسو سهولتونه ورکوي او دا د بینک چې کوم نظام دی تر اغیزې پورې ورسوي. د قومي اسمبلی چې کومه سپیشل کمیټي د ډیولپمنټ لپاره جوړه شوه انشاءالله ولزی چې دا ټول پوینټونه موږ تیار کړي دي او موږ پوره پوره کوشش کوو چې قبایلي علاقو له څومره ډیپارټمنټ دي او څومره سهولتونه دي چې دا راوړو.
د خیبر زلی اوسیدونکو وای لنډ کوتل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو لپاره هم یو مهم مرکز دی او په کار د دلته زیات نه زیات بینکونو او ای ټی ایم ماشینونو بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د نوو دونکو د لوی اختر ورځې دي. د الکترونو په وینا په دې اختر کې عموما خلک د غوښې استعمال زیات کوي. د دوی په وینا په ګرمۍ موسم کې د زیات غوښې خوړل یو شمیر ناروغیو سبب کېدای شي. دوی وایي په کار دا ده چې خلک په دې موسم کې د خوراک پر وخت له سلادو څخه هم استفاده وکړي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
لوی اختر کې چې خوشه هر کور کړه د قربانه غوخه خیر ډیر وی. ځوانان د خپل ملګرو سره او یا خپل کورونو سره کپسیلونو زی هم او کچرته چې خپل خپلوانو یا ملګرو کړه ملمانه شي نه هم هر اړخته د غوخو خوراکونه وی. ډاکټران وای چې باید په دیش پورزو کې په احتیاط خوراک وکړي شي. ډاکټر نعمت الله چې د زراعت په هنتون په خبر کې د غذایاتو په موضوع پی ایچ ڈی کړی دا په دې حق لوي چې د اوبو او د سلادو استعمال ډیر پکار دی چې ور سره د غوخه زیانمن اثرات کم کړی شي.
دغه تخترم دی او غوخه شو کم دی او د غوخه اویلیبلیټی هم دا په وسره سره کم دی نو بیا رښتنه دي چې خلک په بیماری کې هم د نیوټریشن په لحاظ سره د دې خه حل داده چې د غوخه سره کم دی نو سلادو استعمال ډیرو کې بادرنګ او پیاز او د غوخه د خوراک د شروع کې دوه مخ کې کم دی چې د دوه ګلاسا کده د سټیمنا وی د بوسکلو نو درې ګلاسه دی اوس کې د سلادو استعمال سره د با وټامن منل ملوی کې فایبر ملوی کې غوخه کې فایبر کم وی د مستو استعمال وسره ډیر پکار دی. بیا داسې دو غنټه پس بریک چې کم دی نو بیا پکار دی اوس نو بو استعمال ډیرو کې
نمړو جاته وی چې څه ګرمي شي او څه د غوخه خوراک نو ګردو باندې ډیر زور راځي.
غوخه ټول پروټین دی او د پروټین ټول زور چې کم دی ګردو لزی چونکی ګرمي دا نو په ګردو ډبل لوډ یو زموږ د بدن او بو د خلو په فارم کې خارجيږي. بل طرف ته مو غوخه خورو نو بو ضرورت نورم ډیر شي د نوبو استعمال ډیر پکار دی.
خیبر میډیکل کالج په خبر کې د مایکرو بایولوژي اسوسییټ پروفیسور ډاکټر احسان الله په سخت ګرمۍ کې د غوخه د زیات خوراک انساني صحت ته د زیان په خپل باندې وایي چې د زړه او د شوګر ناروغون علاوه نور ډیر داسې بيمارۍ دي چې هغه د دې لوجه زیاتې دي شي.
ماغې سره تیزابیت هم بڑھاويږي او د معدې غف کم چې نارمل حرکت دي هغه په صحیح ټایم باندې نکېږي او بیا د سوزی زیات خلکو ته د ګیسټرواینترایټس د خېټې د خرابېدو یو ذریعہ جوړ شي او د دینه د ټولو نه یو غټه چې کوم د غوښې سره ریلیټډ یو خبره ده ادا ده چې غوښه کې چونکه غوړ ډیر وي کنه فیټس زیات وي نو فیټس د وزن کم چې د ډایبټیز د شوګر مریضان دي یا د بلډ پریشر مریضان دي نو هغه ته د نقصان کېدو خطر وي خوب هم ډیسټرب وي او هغه سره نور هم ډیر صحت مسائل پیدا کیږي.
خبر کې د سوبې د ټولو لوی اسپیټال لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم وای چې هر کال د اختر په دیش په ورځو کې د دوی ایمرجنسي او پی ډی کې د ناروغ ورش یو په دوه زیات شي. دا په مړ ده چې پاکستان کې په زیاتره میدانی سیمو کې دا وخت په شکار سخت ګرمي شروع ده او زیاتره میدانی سیمو کې حرارت د 70 ډیګري سنتیګریډ نه هم زیات وي. نو د صحت په هان وای چې هسه هم زیات ګرمۍ کې د سخت خوراکونو نه ځان ساتل پکار دي او په خصوصي توګه د غوښنه او باید د نرم خوراک خوراکونو او د اوبو استعمال زیات وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو ورډونکو په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پنجاب په ډیر غازی خان کې د سورلو د یو بس او ټرک جنگیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیرات یې وشته ته ورسېده. په دغه پیښه کې سلویخ کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي چې بس د سیالکوټ نه راجنپور ته روان و چې د ډیر غازی خان په جوکیار شاه سیمه کې د ټرک سره وجنګېدو. په بس کې سواره زیات هغه مزدورانو چې د لوی اختر لمانځلو لپاره خپلو کورونو ته روان وو. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د خدي قبیلی احتجاج کوونکو سره د اوتمانزو د جرګې مذاکرات کامیاب شول. نن سهار خدي قبیلی په میرعلي کې د احتجاج پر مهال د ټولې ضلع بجلی بنده کړې وه او د بنو غلام خان لویې لارې تړلې وه. دغو کسانو غوښتنه کوله چې حکومت د ژمنې سره سم د روان کال د فبروري پر 20مه د نامعلومو وسلوالو لخوا د شوې تحصیل تختول شوي هغه شپږ کسان دا خوشي کړي چې څو ورځې مخکې وسلوالو ویډیو خپره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت نه مخکې بللې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو چې درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جیو نیوز ته ویلي چې د سفیر لور تختول شوی نه و بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو خاصی شور جوړ کړی و. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو په وروستي پړاو کې د پام وړ پرمختګ کولو کې پاتې راغلي خو موافقه یې وکړه چې په راتلونکي کې به سره بیا غونډه وکړي. د بین الافغاني خبرو اترو د دوه ورځني غونډې په پای کې د جولای په 14مه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل شول دواړه خواوې هیله مند دي چې خبرې ترې به په لوړه کچه جاري ساتي تر څو جوړجاړی ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا، ناتو، اروپایي ټولنې او د لویدیځ یو شمېر سفارتونو ملکي استازو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خپل وسلوال عملیات ودروي. دوی په یوه ګډه ایرانیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له دعوو سره په ټکر کې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې مجید بابر وړاندې کاوه. د جولای پر 13مه په مکه مکرمه کې د حج مناسک پیل شول. سعودي عرب حکومت تیر کال په څیر سر کال هم حج محدود کړی او یوازې 6000 کسانو ته د دې فرضي ادا کولو اجازه ورکړې ده. ګولایاس په دې اړه نور معلومات راکوي.
په سعودي عرب کې د جولای پر 13مه د حج مناسک پیل شول او 6000 حاجیان منا ته ورغونډیږي. دا کرونا وایرس جهانی وبا له وجې د تیر کال په شان سکال هم سعودي عرب حج محدود ساتلی. دا سعودي چارواکو په خبره ټول 6000 حاجیان واکسین شوي دي. په مسجد الحرام کې هر ورځ شاوخوا 1500 لیټر سانیټایزر د صفای لپاره استعماليږي او په سلګونو کارکونکو کې د صفای لپاره ګمارل شوي دي. یو صفای کونکو ولز ګل وای
زه لشلو کالونو راهیسه صفائی کوم. موږ دا ځای پاک ساتو او په ورځ کې دوه یا درې ځلې مینځو.
حجان به د ګل په ورځ عرفات غونډۍ ته ورځي او بیا به په مزلوفه کې شپه کوي او د دې وروسته به شیطانان په کاڼو ولي. په سعودي کې د جولای 6مه د لوی اختر ورځ ده. پخوا به هر کال سعودي عرب ته له 130 زیاتو هیوادونو 25,00,000 کسان حج له ورتلل. تیر کال د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې 1000 کسانو حج کړي وو. سکال هم سعودي چارواکو د وبا مخنیوي په غرض د حجانو شمیر محدود ساتلی او له نورو هیوادونو سره ټولی پولی هم تړلی دي.
د مشال ویډیو د سی شنبې یا نهي ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو. د یک شنبه پر ورځ په خوست کې د افغانستان د سولې او د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار یو لسی غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو د افغان سرتیرو د میړانې او قربانیو ستاینه وکړه او وی ویل چې افغانان د داسې یوې سولې ارمانجن دي چې پکې د هغوی ټول دینی، ملي او کلتوري ارزښتونه خوندي سي. د مشال رېډي خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو دینی عالمانو خزو او مدنی فعالانو په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منصوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپلو وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوي محمد داود وقفي په دې مناسبت جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل:
زه به په سترګې ړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سرگ پٹکم اے تو پشتون کی مو بچائے پو آرام اطمینان بندز دکڑے کری سلخ غوڑو الہی امر دائے و سلخ خیر خدا سے سلخانا چی اغی پشتون کی امون دی معارف درویزی بیا و تڑلیشی امون اقتصاد بیا پو صفر کے زبشی دا سی سلخانا چی اغی پشتون کی صرف
د غونډې ویناوالو ویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرښه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام دا مونږ ته سره کرښه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل:
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساس او شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګېږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویل دوی به د ژوند په بیه له هېواد او د خلکو له سوله ییز ژونده ساتنه وکړي.
دوهم سترمن خیال اوس خال کو نه موږ ډېر خوشحال یو. دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې پار جنگ پار ساحه کې موږ سره ولاړ دي. انشاءالله هر وخت موږ آماده یو چې سر په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر طارق وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونه شي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دلته منی ریچوال موږ ته ګلون روګړل موږ ډېر تشویق کړو. موږ نه را وهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي انشاءالله موږ هغه مقاومت کوو، هغه ځواب یایو، هغه شهر رقم ته برید کړي انشاءالله خطر پیښ نه کړي تر څو چې دې رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزی شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعات باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر ځوانانو د انساني کاچاک او جګړې د بندیدو لپاره د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې پر دیوالونو د شعار لیکلو کمپاین پیل کړی. د ځوانانو وایي چې په جنگ کې اکثره ځوانان قربان کیږي او همدا جګړه او تاوتریخوالی دی چې د دوی په وینا هغوی په کاچاک لارو د بهرنیو هیوادونو تک ته اړ کوي. د ځوانان په جنگ کې له ښکېلو خوا غواړي چې د تلپاتې سولې لپاره اوربند وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
جنگ نه غواړو، ژوند غواړو په دیوالونو د شعار لیکلو کمپاین د جولای په 18 نیټه په جلال آباد ښار کې د ځوانانو د انسجام ټولنې له اړخه پیل شو. د یادې ټولنې مشر فهیم الله ظاهر د شعار لیکونو د کمپاین پرانستې پر مهال وویل: په جنگ کې ډیره قرباني ځوانان ورکوي او د همدې جنگ له امله ګڼ شمیر ځوانان مجبوره کیږي چې په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شي. نوموړي وړاندې وویل:
دغه کمپاین زموږ هدف دا ده چې د روسي په جګړې دی زور اخیسته وادوال له جنگ ستړي دي زموږ د جنگ له دواړو غاړو غوښتنه دا ده چې راځي نور ټوپک کیک دی او د قلم پر مټ باندې خپل هوادوال ته خدمت وکړي او هواد له سیالانو سره سیال کړي او هغه ځوانان چې له هواد بهر نور هوادونو ته دي پاغو مغږ دا ده چې هغه انرژي چې تاسو د نور هوادونو په ګټه باندې استعمالوي مصرفوي راځي هغه انرژي د خپل هواد په باندې مصرف.
په دغه کمپاین کې ګڼو مدني فعالانو برخه لرله. دوی په جنگ کې لخکوی لخوا وغوښتل چې اوربند وکړي او د جنگ ټغر ټول کړي. دوه تنو حیات الله میدی او حزب الله ملاخیل وویل
جنگ نه موږ نهایت ستړي شوي یو. دواړه اړخونو نه زموږ هیله وارزو ده چې جنگ بس کی.
زه په ښکیل خوا مانی غږ نه کوم چې صلح وکړي. زه په دغه افغانانو په دغه ځوانانو مانی غږ کوم چې د جګړې په مقابل کې ودرېږي. دغه خلک نور جګړې ته مه پرېږدي چې جګړه وکړي. هغه که طالب دی که افغان حکومت.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د ځوانانو چارو امیر اکرام الله دل وویل د جګړې او انساني قاچاق په خلاف به تر هغه ولسوالیو هم خپل پیغام ورسوي چې په تیرو څو کلونو کې په جګړو کې ځوانان قرباني شوي دي.
ځوانانو د انسجام ټولنه لکه نوم نه چې ښکاري دوی نه وخت وکړ. زه ترې ډېره مننه کوم او ان شاء الله د ننګرهار ټول فعال ځوانان به دې غږ ته لبیک وایي او کوشش به کوو چې دا پروسه د مرکز نه ولسوالیو ته وغځوو او د موږ عام خلک په دې دواړو مسایلو باندې پوه کړو چې هم د انسان قاچاق دی او هم د سولې اهمیت دی.
که یو لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیسته، بل لور ته دوه ته د افغان مذاکراتي پلاوی په بیا ورتګ اوربن او سولې ته عام ولس هیله من شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ پر کمیدو دی. د وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل که څه هم شمیرې مخ په کمیدو دی خو د کورونا وایرس ګواښ لا هم جدي دی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي. وحید مجرو د یکشنبې په ورځ د خبر اعلان سره په خبرو کې خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې عملي نشي دغه ناروغي لا هم ګواښونکې ده.
شواهد موجوده
د شواهدو پر بنسټ په اکثر ولایتونو کې دغه ناروغي له لوړې کچې ښکته راغلي او ورو ورو دا کچه راټیټېږي خو کوچنۍ تېروتنه به ستونزه لا زیاته کړي. هغه جدي ګواښونه چې موږ ترې اندېښمن یو د لوی اختر رسېدل، د اختر په څلورمه د ښوونځیو پرانیستل، په ایران او پاکستان کې د کورونا پنځمه څپه ده چې افغانستان به د کورونا له څلورمې څپې سره مخ کړي.
در موجو چهارم مواجه ساعت سخت.
خغلی مجرو د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که چیرې د کورونا پیښې په هیواد کې زیاتې شي دغه وزارت ټولو ناروغانو ته د اکسیجن د رسولو توان نه لري. نوموړي یو ځلې بیا له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې په اختر مبارکیو بسنه وکړي. د روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي. دغه وزارت د ارقامو په اساس په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې 878 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي او شپږ شپېته تنه ترې مړه شوي دي. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د کورونا وایرس له پایله تر دې دمه 1,00,499 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 6,214 تنه ترې مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په لداخ تحصیل کې ورته د پریس کلب ودانۍ جوړ کړي. دوی همدارز غوښتنه کړې چې حکومت دې هغو خبریالانو ته پیسې ورکړي چې کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د 2009 کال په عملیاتو کې ډنګ شوی وو. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د خبریالانو دا دواړه غوښتنې ورته رسیدلي او د پوره کولو هڅه به یې کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو سره په خبرې کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی ته په تحصیل لداخ شه د پریس کلب عمارت جوړ کړي او د کال 2009 پوځي عملیات را نجات کړي. د ماسید خبریالانو ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه د هم زر ورور اساوي. د ماسید پریس کلب سره تعلق لرونکی خبریال نصیر اعظم ویایي
د 2017 کې به ذات خود د د کور سر به شوی تر به سفر معاوضه نشته د نن شي سابوشي اپریشن راه نجات نه علاوه په قبایلی علاقې کې چې کوم اپریشن نه وشول د حکومت طرف نه ویل فرنیشډ پریس کلب نه جوړ شول. خو کا نه جوړیږي د مسجد پریس کلب نه جوړیږي فند هم یشته دوا کول نه روخه پرند دي. تیر لاست ټایم چې کله وزیر اعظم عمران خان روغلی و سپین کې راځي تا ضبط تر سره ملاو شو. وزیر اعظم عمران خان مخالد ایک یو واړی کا ډیماند دا ډیماند چې پریس کلب روتا جوڑ کا.
خبریال حمزہ ماسید ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکیو ته په چار دو چې پلا دیک شه د ماسید پریس کلب عمارت زر تعمیر کړي
دا دوا کولا میډی مانډی نه کیش مشتا پلا دک شه پریس کلب جوړ کی تر وی سورا پریس کلب نه د جوړ شه پریس کلب نوی جوړ ظاهر خبره دوی چې ماسید صافی کلا غرت اچي پری جو چی وی گو بیا رو چی دې ټیکانی جوی هنستا چې کی می مل دی آی هڑانګې شوی دی چې ماسید صافی نه تا صرف ټیکانا نه جوړاوی پریس کلب تو تا نه جوړاوی نور شه ګړې خو یولی ورکی کی چې د ماسید صافی نه سره حکومت سے گڑے ہوئے.
خبریال سعود مسعود یائی چې د نور مسجد پرنګ یا د مسجد سیمه خبریالون هم د خپل ډنګو کورونو موعظه نه به برخه پوتې دي.
میج چا د عوام چرنګ حال دای د خبریالون ها هغه حال دای بالخصوص صدا وایي چې 2009 کې مپریشن وشو جنوبی وزیرستان شو کورین اډنګ شول ختم شول دا غسه کاډول شو میجا هر روغلی کی زالون دی علاقې ته اغه نه بعد چې چټایم وو ته علاقې شه د اډنګ مکانات سروې شریش ولې چې د مکانات سروو کیږي د موعظه د خلک ته ورکړی شي. خو د عام عوام غوندې د میجا ها دا حال دی چې په 2016-17-18 شي چې چا سروې شوې دی 2021 ختم کیږي نو په 4-4-5-5 سال شي لکه چې عوام ته پیسې نه ملایوي شي یعنی رفتار یې ډېر سلو دی.
مشال ریډیو چې د ماسید پریس کلب خبریالونه غوښتنه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې ته کښې شوې هغوی وویل
اویلیبل کی خدا بڑا ٹینڈر کی وہ جوڑی کی بل جو ہم خبر آتی کم کنسٹرکشن دا لگا سب ڈویژن شہید مسجد پریس کلب دے پورا ان شاء اللہ رب میں مشو ایفرٹس لگا ہو لی کہ ایگزسٹنگ بلڈنگ بھی پدیش ہے اویلیبل سرکاری بلڈنگ بھی پدیش ہے ان شاء اللہ روانہ ہی دریما خبر دے چکن دے سروس ہو دے ہونے والا ان شاء اللہ دیش ہے میکسیمم کوشش شو دا د انتظامیه ان شاء الله کوشش دا دا چې سمرا مسئله دي ستونزې دي د صحافیونو ټول ان شاء الله.
د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې سویلي وزیرستان اوس په خیبر پښتونخوا صوبې کې شامل کړي شوی دو حکومتي چارواکي دا د دوی پریس کلب ته هم هغه سہولتونه ورورسوي چې کوم یې د ملک نورې پریس کلبو ته ورکړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع د پرایمري سکولونو ښځینه استادانې وایي د تیر اپریل میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي دا دریم کال روان دی چې برتی سوي دي او تر اوسه نه خو مستقل کړای سوي دي او نه ورته پوره تنخواګانې ورکول کیږي. د دغو استادانو په خبره اوس صوبایي حکومت د لوی اختر په مناسبت ټول سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي، خو دوی وایي دا یې څلورمه میاشت ده چې تنخوا بند ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي په دې اړه معلومات کوي او هڅه به وکړي چې دغه مسله زر تر زره هواره کړي. په دې نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د مردان ضلع د پرائمری سکولونو هغه استادان چې په 2019 کال کې د این ټی ایس ټیسټ له لارې برتی کړل شوي وي، وایي چې د 13 اپریل میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي په سکولونو کې حاضري کوي او د سکول کار یې د پخوا غوندې روان دي، خو تنخواه ورته نه ورکول کیږي. په دغو کې یوه د مردان شایسته افضل هم ده. شایسته افضل د جولای پر 18 مشال ریډیو ته وویل دوی 100 وارې د مردان د تعلیم د ضلع افسر دفتر ته تللي دي او په روانه میاشت کې دغلته خپل احتجاج هم ریکارډ کړي، خو د تنخواګانو د بندېدلو مسلې نه دا هوار شوي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې د لوی اختر په مناسبت به د جولای پر 15 د سرکاري سکولونو په شمول د صوبې ټولو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکوي. د مردان ضلع د پرائمری سکول یو بل استاذه آسیا نور مشال ریډیو ته وایي د نورو ټولو سرکاري ملازمینو تنخواګانې راغلي، خو د دوی هغه لا هم بند دي. آسیا نور دا هم وایي په مردان ضلع کې د ښځو استادانو لپاره د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر چوکۍ له ډېرې مودې نه خالي ده، نو ځکه هم د دوی د تنخواګانو د تبادلو او د ښځو استادانو ځینې نورې مسلې زر نه هواریږي. د مردان د پرائمری سکولونو استادانې دا ګیله هم کوي چې د سړو استادانو د تنخواګانو د بندېدو مسله نشته او دا یوازې د ښځو استادانو ده. په دې اړه موږ د جولای پر 18 د مردان د ډیسټریکټ ایجوکیشن د ښځو د دفتر یو چارواکي راج محمد سره خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه کار روان دی خو وخت په اخلي. موږ په دې اړه په نوخار او مومن ضلع کې هم د تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې دلته د استادانو د تنخواګانو د بندېدو څه مسله نشته. د مردان د پرائمری سکولونو ښځې استادانې وایي د ښځو استادانو سره دا مسله یوازې په مردان ضلع کې ده. زیاتوي د تعلیم ضلع چارواکو ورته لومړی ویلي وو چې دوی ته به په جون میاشت کې تنخواګانې ورکړل شي، خو اوس یې ورته د سپتمبر میاشت ښودلې ده. موږ په دې اړه د جولای پر 18 د صوبایي اسمبلۍ د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د سټینډینګ کمیټې له مشر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ له غړي پښتونیار خان نه وپوښتل چې ولې دغه مسله تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بلخوا د مردان د پرائمری سکولونو ښځې استادانې وایي که د تنخواګانو او مستقل کېدو مسلې هواره نه کړل شوه، نو په روانه میاشت کې به د اسمبلۍ مخې ته احتجاج پیلوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود ته ژمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او میلمستیا وروسته هغه تر خپل سیمې بدرګه کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په رپورت کې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپل سرپناه او جونګړی مخ کې د میلمه لپاره د حجری بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپل امنی سیمې ته ستون کی او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته لکندو پورې میلمه ورزي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالانور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لرې ځي وي، یو د نږدې ځي وي، یو د کنډو ولما وي. کنډو مې ژواته بیایي لکه ایسکیز د خصنه یا د منګاله نه روشي، د پسخاک لري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري زنه د ګاډلې ګاډلای می سوکړه کې سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړه می ځایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سګ باد خبره وته او کوه د مود پر ډره بد نومیدو
د حق مزار بنوند وزیرستان د مایز در مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي
ول ما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت ابسالوی چې د سرګی واته سرګولوی چې کونډی ماړی واته ستال بار جوړ کی فغېډی مفتا وغه تروا پیتی چې دانی کا ساسی پام دی چې ما دوی ذاتی دی چې ما مسارو شي یا مستو پارو شي پاپری میر دغه دا پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو درې دی فلو دانه کا صداي نه دی د بسترن اونځه د کارټې د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګي سواخ کی دا دانه کا صاد پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي دی
قومي مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده لیلې رسیمو راغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
قومي مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې ملما خپه او پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کله ول مارو شي بیا مې شروي لکه یي سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا مې دادې ول مانه دامې ترز یا دامې غادا او په دغځي کې دایمو ځای دات تای کنه یا غریم نه وی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغ څنغزی نه دی په دامنده کې میزي وشره وی چې دایمې ځای دات تای میر غرین نه دی دا داس داس مشتا پیدا ورو کوي په دا کې وشره وی او داس خپل پر دی تای بي سي کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ور شي دلو دلو در سره کو ملګرای مې رو پنه رس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینه کې په څه شي کې سپه وکو کنه د غره دی د جنگل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپله وجرا کې زیدر کوي کړه شمازه دوری در کوي او یوازې د سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات او زیته راسوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څکړي وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوږیست د خبرونو د پاشي بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا مجید بابر وړاندې کوي
پنجاب په ډیر غازی خان کې د سورلو دی او بس او ټرک جنگیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیره تلښت ته ورسیده په دغه پیښه کې سلوي کسان جوړ شوی هم دي پولیس وایي چې بس د سیالکوټ نه راجنپور ته روان وو چې د ډیر غازی خان په جوکیا چا سیمه کې د ټرک سره وجنګیدو په بس کې سپاره زیات هغه مزدورانو چې د لوی اختر باندرو لپاره خپل کورم ته روان وو د شمالي وزیرستان په میرلی کې د خدی قبیله احتجاج کوونکو سره د اوتمازو د جرګې مذاکرات کامیاب شول نن سهار خدی قبیله په میرلی کې د احتجاج پر مهال د ټولې د بجلی بند کړی وو او د بنو غلام خان به لارې تړلې وو دغو کسانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د ژمنې سره سم دروان کړي د فروری په 28مه د نامعلومو وسوالو لخوا د شوي تحصیل تختول شوي هغه شپږ کسان د خوشي کړي د سوره مخکې وسلوالو ویډیو خپره کړي وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو سرګندونې غیر مسلکي او له وخت نه مخکې بللې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو چې درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي هغه وروستو جیونیز ته ویلي چې د سفیر لور تختول شوی نه وه بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هڅې شور جوړ کړی وو د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو په ورستي پړاو کې د پام وړ پرمختګ کولو کې پاتې راغلي خو موافقه یې وکړه چې په راتلونکي کې به سره بیا غونډه وکړي د بین الافغاني خبرو اترو د دوګردنۍ غونډې په پای کې د جولای په 13مه په یو ګډه اعلامیه کې وویل شول دواړه خواوې هیله من دي چې خبرې اترې به په لوړه کچه جاري ساتي تر څو جوړجاړی ته ورسیږي په کابل کې د امریکا، ناتو، اروپای ټولنې او د لویدیځ یو شمېر سفارتونو او ملکی استازو له طالبانو غوښتي چې سمدستي دې خپل وسله وال عملیات ودروي. دوی په یوه ګډه اعلانیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې او په دوحا کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له دعوو سره په ټکر کې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدو ولدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. پر دې چپو کپات سي نو ډیو ریډیو اوریدل سي بوریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو خبري اعلان سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.